پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندی مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. د نننۍ نیم ساعته غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر ورسېږي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاس د لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوه سره لیدلی دی. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې او د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوه سره ولیدل. د پاکستان د پوز د لوري په یوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د جمعې ورځ په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک شي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپور نه ورکول کېږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ له جګړې او ماسرې وروسته 13 افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې همدارز ویلي چې په دې سره یې په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمېر 6 لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامیې کې د زابل د سیوري ولسوالۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس محمد نور خاوري لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500
دوی تر دې وړاندې په هر 100,000 مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړه کېدل چې بیلابیل ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتیاي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمېره له 6500 څخه 340 تر راکښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطحه کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیاي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامنۍ او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. حاجیان نن عرفات ته دي. د یکشنبه پر ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږکال افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیر مسلمانانو سږکال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانه ده. د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډېر نور کسان ورک وي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سختو بارانونو له کبله شوې او 14 کورونه یې لاندې کړي دي. نن شنبه په دې سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته سوي وو خوشي سوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دي ویل سوي چې د خلک چیرې او څه وخت خوشي سوي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي، خو د ترکیه ماڼوګانو د خوشي کېدو په اړه جزئیات نه دي خپره سوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی، او دی هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی سي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ترامپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو ازموینه او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر بل هر وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ترامپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرې بیا کتلی سي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنجشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بایومتریک د دستګاو په شمول د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې حساس مواد د کمیسون ته رسیدلي دي.
په حساس موادو کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي، هغه هم ډېر ژر چاپ. نو ریزلټ شیټونه او د دې ترڅنګ
بشپړ رپورټ به تاسو په همدې اړه په دې خپرونه کې واورئ. دا به هم واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د روان کال څخه تر دا مهاله 102 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، د سیمې او نړۍ ریپورټونه هم دراوړو. همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د زهرو کاروان پروګرام دروړو. دا د ازادۍ راډیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي. د دې کمیسون ویان مرزا محمد حق پرست شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي، څو ورک نشي او یا هم په کې لاس وهنه ونه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې افغان سیب خبرونه ته ستړی مشي. لا تاسو نور جزئیات اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه ښه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. دغه کمیسیون ویان میرزا مرسن نازادي ډیو ته وویل چې تېر ورځ د بایومتریک او شاوخوا 10,000 دستګاوې کمیسیون ته سپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوې ده.
په اساس موادو کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي، هغه هم ډېر ژر چاپ. نو ریزلټ شیټونه او د دې ترڅنګ د رای دهندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې څو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنګ د رای ورکونکو لیست، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به د دغه موادو د انتقال پروسه د دفاع وزارت په همکاري پیل کړي. لومړی به ولایتونو، بیا ولسوالیو او له انتخاباتو څو ورځې وړاندې به د رای مرکزونو ته انتقال سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا خواڅور لسورځی کیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. دا کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 300 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګټه تیر سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوای د کمیسیون د پریکړې له مخې د هر تیرېدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د څاري وشمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو لپاره روسي هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسه کوښنه ده چې د وزارت داخلي او نورو امنیتي سکتور په همکاري او همغږي هر ولایت د مواد دي چې د خوندیتوب په ټول پام کې وي، حتی په ګډمنو کې باید کمرې کې خدمت سي امنیتي څو هلته څوک راست کې وروي شي غلا او لاسوهنه پکې تکرار نه شي او په دې رقم باندې ونه وایي چې ولایت موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی راشد زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي، نو ځکه هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له تیرو تیروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جی دی پام ورته کوي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. له تاسو سره به په روانو خبرونو کې هم په تماس کې دوستانو و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د بایومټریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا آزادۍ راډیو ده. په اورسکان کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې د تیرینکوټ د خار او شاوخوا سیمونه د جګړو له کبله لسګونه ملکیان چې مرګ ژوبله وروختي د دوی روغتونونو ته انتقال شوي دي. په اړه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي دغه 102 هغه ملکی کسان دي چې د روان دیار لسواتنیم کال له فایل څخه تر دا مهاله مرکزی ولایتي روغتون ته د مرکز ترینکوټ شاوخوا سیمو څخه وروړل سوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی ازادي راډیو ټول سیات کسان د سړک غاړې مین سړو مرمۍ مخامخ جګړې او داوان مرمۍ لقبل او جلسوي او یا هم ټفیان سوي دي. نموړی داونه ویل چې څومره کسان و جلسوي او څومره ټفیان دي، خو وايي زیاته برخه شزي او ماشومان دي.
نو شاید دا شمیره له دې څخه ډېره وي او همدارنګ په ورسوالیو کې د ورسوالۍ روغت غد د لکه روغتونونه دي او نور صحي مراکز دي، چونکې د جنگ ساحه د اطرافو پورې تقریبا محدوده ده. نو شاید هلته دغه ارقام له دې څخه ډېر وي.
د ولایتي روغتون مسولین زیاتوي چې دا هغه کسان دي چې یوازې ولایتي روغتون ته راوړل سوي، خو وايي په ولسوالۍ او د لیرو پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې شاید تر دې څو برابر زیات وي. ځکه د دغه خبر چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ او دغه راز د کلي او لیرو پرتو سیمو ترمنځ ټولې لارې له تیرو درې کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ملکی کسانو له ډلې یو هم عزت الله دی چې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي. عزت الله چې دولس تنه کورنۍ لري اوس په ترینکوټ ښار کې خلکو ته د فقر لاس غځوي.
زما نوم عزت الله دی. موږ خو کله مو عملیات ته په امدیکو کې وسو، کورونا مو په امدیکو کې وش عملیات مختب لاړه مشکله مچ کو ته وره لپاره ځای کې ماینونه و سو کروندو کلی کورو کې یعنی د خونو په تاکو کې لماینونه هغه وخت کې موږ داسې و مې نه سره زما خامخ سوچ پک شو ختم نه دغه سم خپل په شاده لاس ورکړی دی، لاس مده لاس ورکړی دی. اچان ول نه لري چې یو څوک فکر وکړي چې زه یو څوک هغه معیوبې د کورنۍ سرپرست هغه کورنۍ بنبره چې ته اړتیا نه لري هغه ته مشته وایي.
په اورسګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر د څار ډله به خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د فخوا په پرتله ملکی تلفات زیات شوي. د دغې ادارې مشر عبدالاحد بایی د یادو ملکی تلفاتو زیات افړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نوموړی وایي د تخنیکي ستونزو له کبله خپلو راټولو سوو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، خو وایي دغه فیصدي د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوي.
د ملکی تلفات شمیر د پخوا په اندازه باندې زیات شوی، ولیکن مو طالبان چې ګوري اکثر په وطن کې دي. ملکی خلکو په کورو څخه استفاده کوي. دا یو چې البته سر خلاص یو طالب ورغلی په بېګناه اسخاصو یا بېګناه د ملکي انسانانو په ټول بننه وتلی دوی به پرېکړه کړي. داسې واقعي هم شته، ولیکن داسې واقعي هم شته چې په هغه واقع کې یو طالب هم نه دي، ملک ټول ښه دي او ماشومان دي.
په ورته وخت کې د اورسګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا د یادو ملکي تلفاتو پړه هم پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نوموړی وایي وسلوال طالبان تل ملکی خلک د ځانون د خوندیتوب په موخه د سفر په توګه کاروي او د هغې له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا خبرې رد کړي چې ګڼې دي چې ملکی خلک د سفر په توګه کاروي. نوموړي د یادو ملکي تلفاتو پړه پر افغان او بهرني ځواکونو ورغورځول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم څه موده مخکې په خپل یو راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکړی و. دوی په یاد راپور کې ویلي وو چې یوازې په تېره جولای میاشت کې 1500 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یونما په خپل دغه راپور کې هم زیاته پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځولې وه، خو وسلوالو طالبانو بیا د یونما دغه راپور رد کړی و.
دوستانو د اروزګان څخه مو رپورټ واوریده او دغلته د روغتیایي چارواکو څرګندونه مو واوریده چې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه درلودې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د پاکستان لوري د واګي سوداګریز بندر بندیدل د کابل او دهلی ترمنځ د سوداګریز چارې زیاتې زیانمنې کړي. د دې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني شکل له دې لارې په سلهاوو کانټینر مواد د افغانستان او هندوستان ترمنځ تبادله کیږي.
موږ د واګي د بندر د لارې نه په زرونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا زمونږ لپاره یو ډېر نږدې لار وه، دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا د واګي بندر له لارې هندوستان ته افغاني محصولات په اسانه او لنډ وخت کې انتقالیږي. پاکستان د کشمیر له ستونزو وروسته د افغان او هندي سوداګرو پر مخ د واګي بندر وتړه. نام نیو په افغانستان کې د پانګوالو فعالیتونه لستر خند سره مخ کړي. د افغانستان د قانون او صنایع خون رئیس شیرباز کمینزاده د دې مطلب په ویلو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې پانګوال خوندي نه دي. د وی ټول اندېښمن دي کله یو پانګوال پانګه او اولادونه خوندي نه وي، پرته له شکه چې هغه په افغانستان کې پانګې ته زړه نه ښه کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره کې د نام نیو د کابو کولو لپاره کار وشي او یا هم خبرې پایلې ورکړي، په پوره باور سره ویلی شو چې په افغانستان کې به د صنعت کارونه په چټکۍ سره وده وکړي.
د سپین ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې کمیدا د کانګرس غړي اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د مرستو کمیدا به په نړۍ کې د امریکا نفوذ کم کړي. اسمت څاروان په استډیو کې د څاروان صاحب لته ناورو.
مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه سره یو کړي دي چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو په برخه کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو یعنی جمهوری پال او دیموکرات جک پوډو غړیو پرون جمعه د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولې شو او پرې مسله ژور اندېښنه ښکاره کړه. دوی دا لیک وروسته لدی واستاوه چې د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې یا یو ایس ایډ ته لاښوونه وکړه چې د خپلې بودیجې شاوخوا 4 میلیارد ډالر تر هغو کنګل کړي چې د تیر کال د نه لګول شویو پیسو په اړه څیړنه شوې نه وي. منتقدان وایي چې د پیسو د کنګل کېدو مطلب دا کېدای شي چې په بهرنیو مرستو کې کموالی راوړل کیږي. په دې لیک کې د کانګرس غړیو لیکلي دا پیسې چې د دواړو ګوندونو له اوږدو بحثونو وروسته کانګرس تصویب کړي او د ولسمشر له لوري توشي شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه او د امریکایانو د امنیت د خوندیتابه لپاره ضروري دي.
افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکا ډېرې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. د دې پیسو کنګل کېدل به افغانستان ته زیان واړي.
په دې راپورونو کې چې ما وکتل د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو یعنی د ازبکستان او پاکستان یادونه شوې ده. د پاکستان په برخه کې ویل شوي دي چې د پاکستان د فضایي طرحه به اغېزمنه شي او د ازبکستان د تعلیمي پروګرام پروژه اغېزمنه کیږي. امریکا له دغو هیوادونو سره د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ډېرې مرستې کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د سپینې ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې د کمیدا په اړه یې د کانګرس اندېښنې راسره شریکې کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې اوس هم نجاران په لرګیو کې د سلګونو کلونو پخوانۍ میناتوري کاروي او ټوله ورځ په دروازو او میزونو، چوکۍ او نورو شیانو په خپلو لاسونو ګلونه کاږي. روحلان وري دغه هلته تللی دی او د نجارانو لادغه هنر نه مخبري.
په نورستان کې نجاران اوس هم په خپلو لاسونو په لرګیو کې میناتوري کوي او ډول ډول ښکلي ګلان او نور نقشونه پکې کاږي چې ښکلای زړونه ځان ته جلبوي. یاد نجاران وایي دغه کسب ورته له سلګونو کالو په میراث پاتې دی او دوی هم په دې خوښ دي چې د خپلو نیکونو کسب ژوندي ساتلو ترڅنګ په خپل وطن کې خپلو اولادونو ته حلاله روزي ګټي. دلته 25 کلن عنایت الله د افغانستان د لوګو په جوړولو بوخت وایي.
زه فعلا دلته پارون کې نجاري کار کوم. انواری شو د میزونه شو مونږ خپل نورستاني کم ګل کاری شته هغه د تمنګ استعمالو زمونږ د کم دغه رسمه کندن کاری شو کم د زرګونه تاریخ لري زمونږ زمن کار چې دا صرف یو څولې سره کار کوي. دلته دا نور دا ګلکاری چې دا ماشینونو سره کوي زمونږ چې دا صرف یو لاس سره کوي یو لاس دی یو څولې دی.
وشپېته کلن شرف الدین چې ټول عمر یې په لرګیو کې د کندنکاری په وسیله د ګلونو او ښکلو نقشونو په جوړولو تیر کړي اوس هم د خپلو نیکونو کسب ته د دوام ورکولو لپاره مټې رابډوهلې وایي.
کندنکاری کار چې کمی و دی دا زمونږ پوخانه پوخانه کفر زمانه نه تر اوسه پورې دا زمونږ کار دی او ان شاء الله اوسه پورې دا زمونږ نیکونو کار مونږ پر خوځ نه دی او دې کار باندې مونږ شکر خپل غریبی مونږ خکېږي.
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکو محمد الله چاچی په پارون کې د نجاری فابریکه جوړه کړې ده وای لسو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو ترڅنګ خپل هم ورسخه شوې ده.
تماسو دولس کسان کاریګر کندنکاران او نجاران کار کوي مونږ سره دولت او همکاري کړی ده مونږ دلته زی برابر کړی دی دا کار زمینه برابر کړی او مونږ سره همکار ده دولت او دا کار مونږ مخته وړو دا وړاندیز دا دی مونږ سره دا صنعت زمونږ نور هیواد ته لاړ شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل ولایت کې د پخوانی ولاسي صنایعو د ژوندي ساتلو او هغوی ته د ودې ورکولو لپاره زیاتې هڅې کوي.
د دې فن یو ماهر کس ته زمینه د دې برابر کړه چې یو فابریکه جوړ کړي. زموږ ټول دولتي اداره د هغوی نه خریداري کوي او کوشش کوو چې دغه صنعت ته بیا رونق ور په برخه کړو او اراده مو دا ده چې انشاءالله یو ډېر لوی فابریکه به په دولتي مصارفو باندې دلته جوړ کړو چې دغه صنعت یوازې د افغانستان د دفترونو او د دغه زینت نه شي بلکې جهاني مارکیټ پیدا کړو.
درې اونۍ وړاندې د نورستان مرکز پارون ته یو شمیر وزیران تللي وو چې په کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی هم شامل وو. ښاغلي کریمی نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کولو په لټه کې دي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي تر څو د نورستان ښایسته صنعت د افغانستان نور سیمې ته ورسو او د نورستان ښایسته تولیدات نه یوازې په افغانستان پورې محدود کړو بلکې منطقې ته ورسو.
نورستان کې په خال لرګیو کاسې، کونډې، قاشوقې او نور زیت لوخي جوړېدل او خلکو به ترې نورو سیمو ته هم وړل. خو له کومې ورځې چې استیلي، پلاستیکي او ښیښهیي لوخي بازار ته راوتلي د لرګیو څخه جوړ لوخي څوک نه خوښوي. نورستان کې اوس مهال یوازې له لرګیو دروازې، چوکۍ، میزونه او نور ښکلي شیان جوړېدل رواج لري او په دغو شیانو کې د نورستان کندنکاري ډېره مشهوره ده. که حکومت ورته مارکیټ پیدا کړي نو دغه صنعت به لا زیاته وده وکړي او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د روزګار پیدا کېدو زمینه هم برابره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی، هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالېږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغ بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري، وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي، د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر اته ویشتمې نېټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50% یې کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیز لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو ځړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
یار نو ځوانه زه ورته ډیر خوشبینه بیم، ډیر به ورته خوشحاله یم. ته یقین په خدای وکړه چې اختر کې وربند سي او مسلمانان ورونه د افغانان یو بل ته وروره ورسي، کورو ته هغه خلک وروره دلته راسي، دا غي خلاړ سي. نو دا ماته ډیر د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. ته یقین په خدای وکړه که زه پرشتینه باندې یا لورادونه واورم یا میډیا کې واورم، یعنی ماته به د خوشحالۍ دومره احساس راسي چې شاید زه په ژړا سم.
نو بس دا خو به ډېر ښکلی کار وشي چې په تېر کال کې اوربند شو ټول افغانان خوشحاله وو، ټول سره میلاو شو. زه خپله بار ورسره میلاو شوم، ټول طالبان سره میلاو شوم، په ښه په لینډ کې ورسره تللي وو، په قطار کې ورسره تللي وو. ډېره ښایسته موضوع وه. نو سږ کال چې داسې وشو ټول افغانان به انشاءالله چې خوشحاله ډېر زیات و، په خوشبینۍ وو.
ډېر زیات فخر کوو چې په افغانستان کې امن راسي او خوشحالي راسي او په اختر کې دا خفګیانو نه ورانه شي. دا ډیر غټ اندېښنه ده. موږ سره موږ زه اوس سفر نه راغلی یم، خو موږ سره هلته اندېښنه ده چې خدای دې موږ اختر به څنګه تېرېږي.
دمو اختر بیا په غم په وینو باندې ککړ نشي ډیره خطرې دي ډیره دغه دي زه دومره خپه يم چې دمو اخترونه هر وخت په غم تیریږي خو خدای دې دا وری بیا په غم نه تیری لکه دینه مخکې خو مونږ ډیر خوشاله شو ور باندې وسی
د کابل شمیر د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونې او هیلې وي د اوربند پاړه چې دوی هیله لري ک په اختر کې اوربند ټینګ شي زموږ غلازادي راډیو ناوړی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د دولسمې بجې شوې یو ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي. د پاکستان د پوځ لوري په ویلا مې کې راغلي چې دوړو لور د جمعې پر ورځ په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپور نور کول کیږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ له جګړې او ماسرې وروسته تیر شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوه استولې اعلامیې کې همدارز ویلي چې په دې سره په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمیر شپږ اویته لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او چې حالت یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خاوري لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې وړاندې په هرو سلو زرو میرمنو کې د زیږون پر مهال 4500 مړې کېدلې چې بیلابیلې ناروغۍ او نور عوامل یې درلودل. خو اوس د په وینا د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله دا شمېره له 4500 څخه 394 ته راکښته شوې ده. د میانمار په ختیځ کې په وکیل کې د مځکې د شهیدو له کبله لشته لږ 2 کسان مړ شوي دي. ویل ده چې په دې پیښه کې باندې نور کسان ورک وي. دا پیښه د جمعې په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې ده او 14 کورونه لاندې کړی دي. او نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول شوي دي. دا د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې ده. سعودي عربستان په ټولو هغو لارو کې چې له مکې څخه همدې عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ په ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. وس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د زابل ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر 14 نیټه د کلات خار ته د ننوتو په دروازه کې له یو بار وړونکي موټر څخه 250 کیلوګرامه ښیښه ترلاسه کړې چې له هیواده بهر قاچاق کېده او په دې تورې موټر چلوونکی هم نیولی دی. د بغلان ولایت څخه بلخ ته د 2 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې مونیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په ایبک خار کې 2 کیلوګرامه تریاک هغه مهال د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې له بغلان څخه د سمنګان ولایت له لارې بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن هم نیول شوی دی. د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې بامیانو ولایت د هیواد جنوب او شمال ته د نشئی موادو د قاچاق د لارې په توګه وکاروي. د بامیانو د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وایي د نشئی موادو قاچاق کوونکي کوخخ کوي چې نشئی مواد د بامیانو لارې د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته قاچاق کړي. یو شمیر قاچاق کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي.
قاچاقچیان مواد مخدر
تلاش خود را داره که از راه‌های مختلف
د نشه‌ای مواد و قاچاق کون کی هڅه کوي چې نشه‌ای مواد له بیلا بیلو لارو څخه قاچاق کړي چې ښایي له دې لارو څخه یوې هم د بامیانو ولایت وي. خو زموږ امنیتي ځواکونه ډیر فعال دي، بریاوې هم لري او د نشه‌ای موادو د کښت، قاچاق او استعمال پر خلاف مبارزه کوي.
د دې
ولایت پولیسو په شیبر ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولی چې په پام کې و د افغانستان په شمال کې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه‌یي مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په جبل سراج ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ډبرو د سکرو په موټر کې پټکل شوی او قاچاق کوونکو غوښتل دا مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تور موټر چلوونکی او ورسره بل کس هم نیول شوی چې له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارې ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمول کړي دي: د نیمروز هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، د نشه‌یي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتي دي.
نیمروز کې هیڅ نه لري،
په یو بل راپور کې به واورو چې د قاری اجمل سروري په نوم یو معتاد د نورو معتادینو درملنه کوي.
هر معتادی که دیده اجمل سروري را د داخل شفاخانه ما یې برش الگو قرار داد.
هر معتاد چې په روغتون کې اجمل سروري ګوري نو د ځان لپاره یو ژوندی مثال ګڼي.
د معتادینو د حج د فرضې ادا کولو په اړه له مولوي عطاوله فیضانی سره مرکه لرو.
که چیر کورنۍ د توان ولري او وس ولري، د کورنۍ خامخا باید چې دغه معتاد کس وهڅوي، تشویق یې کړي حج ته بوځي.
د سید احمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله یې اوس په سلو کې اتیا حافظه کار نه کوي.
کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورودي لاس اویر کړلو، ځکه چې هر سړی پیګته کې چې دا یو نشه‌یي ده.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ښه، اوس تاسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
تاسې څه وایاست؟ موږ هشته روان یو که احرام لرې کړو دم را باندې وړي.
اوس د خبرونې دومره مطلب ته راځو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې افغانستان او له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشه‌یي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتي دي. د نیمروز امنیه قمندان الاداد فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي نشه‌یي مواد چروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاقوي. ښاغلی فدایي زیاتوي هغه کیمیاوي مواد چې د هیروئینو په جوړولو کې کازنې اخیستل کېږي له همدې لارو څخه نیمروز ولایت ته قاچاق کېږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
په تیرو دوو میاشتو کې افغان ځواکونو 14,826 کیلوګرامه نشه‌یي مواد نیولي چې د نیمروز له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کېدل. افغان امنیتي ځواکونو 402 لیټره کیمیاوي مواد هم نیولي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د نشه‌یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز ته قاچاق کېدل. د نیمروز ولایت امنیه قمندان الاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په واک کې دي نشه‌یي مواد تیروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. ښاغلی فدایي زیاتوي چې د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو څخه د همدې ناامنه سیمو له لارې نیمروز ته راځي.
دا په هغه لارو باندې راوړو چې نامن ځایونه چې دشمن لاس کې دي هغه ساحې چې راپور ولرو خپل هغه پلان جوړو موږ هغه ځایونه باندې عملیات کوو که هغه امن ځای یې که نامن ځای یې عملیات کوو په هغه ځایونه باندې. نیمروز کې کیش نه لري خو صرف دومره ده چې دغه قاچاق کېږي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 تاریاک او نور نشه‌یي مواد د پاکستان او په سلو کې 15 د ایران له لارې قاچاق کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 15 میاشتو کې د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته 1303 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې هغه کیمیاوي مواد له منځه وړل شوي دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د نشئی موادو کارپو عباس فراسول نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نور نړۍ د هیوادونو ګډ مرسته ضروری بولی. د زیاتوی چې ځینې هیوادونه له نشئی موادو سره مبارزې ته په سیاسي نظر ګوري، ځکه نو د هر کال په تیرېدو سره د نشئی موادو جوړول او کاچاک ډیریږي.
باید له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله سیمه ایزه او په ملي کچه اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې دا مهال نشئی موادو سره مبارزه کمزوري او د سیمې هیوادونو په کچه غښتلې اراده نشته. دا مهال د سیمې ډیری هیوادونه د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره سیاسي چلند کوي.
د افغان دولت د څلور کلن امنیتی پلان پر اساس باید له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس خپل ټول پام د نشئی موادو د جوړولو کارخانو، زیرمو او د دې موادو د خرڅلاو مرکزونو ته واړوي چې په دې ډول بازارونو ته د نشئی موادو رسیدل را کم سي.
محمد ایاس ترنکو چې په نیمروز کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه، اوس له نشئی موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو. قاری اجمل سروری داسې یو معتادی چې ته درملنې وروسته اوس له ډاکټرانو سره د محتاجینو په درملنه کې مرسته کوي. قاری اجمل سروری د پلچخي په زندان کې په نشو اخته سو، خو کله چې له زندان څخه راخوش سو څو کاله وروسته یې هم هیروین وڅکول چې اوس په جنګله کورختون کې کار کوي. زموږ همکار فرید حلیمی په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
اجمل سروری اوس تر پل سوخته لاندې یا نورو چټلو ځایونو کې نشه نه کوي. د اوس په جنګلک روغتون کې له بسترې شوو معتادینو سره خپلې ګټورې تجربې شریکوي. قاری اجمل سروری لاس کال مخکې هغه مهال په نشو اخته شو چې کله په پل شرخي زندان کې د محکمې لخوا د 15 کالو بند پریکړه واورېده. په دې شیبه کې یو بندي ملګری هیروین په دې پلمه ورکړ چې غم یې سپک شي.
زمانه کې د قید سره ما محکمې سي فیصله کړم در غیاب ما و پارچه ابلاغ ما آمد.
محکمې زما په غیاب کې حکم را باندې صادر کړ او د ابلاغ پارچه یې راکړه. زه د هغې شیبې اندېښنو او غم معتاد کړم. هغه مهال یو بندي په سګریټو کې هیروین څکول. ما ته راغی، بې ویل بلې دومره خفه یې. ما ورته وویل چې د ابلاغ په پاڼه کې په 15 کالو بند باندې محکوم شوی یم. هغه بندي یو سګریټ راکړ، یو دود مې وڅکاوه. ډیر تریخ او بې خونده و. لومړی ځل یې خوند رانه کړ.
واقعیت خوشایند نه بود. البته دفعه اول برمه
قاری اجمل د هیروینو یو دود معتاد کړ. د درې کاله په همغه زندان کې پر بندیانو خوراکي شیان خرڅول او له دې لارې به یې په اسانۍ سره هیروین پیدا کول. اووه کاله کېږي چې قاری اجمل له زندان څخه خوشې شوی او په جنګلک روغتون کې تر درملنې وروسته د نورو معتادینو لپاره یوه غوره بېلګه ده. سردار یو معتاد دی چې له قاری اجمل څخه د نشي پرېښودلو په برخه کې ډیر څه زده کړي او وایي چې تر درملنې وروسته د قاری اجمل په مشورو عمل ونه کړ، ځکه نو بیرته په نشو باندې اخته شو.
ما یک دفعه دیگه هم با قاری صاحب جلسه گرفته بودم.
ما یو ځل مخکې هم د قاری صاحب د مشورې په غونډه کې ګډون کړی و. هغه دوه کاله مې نشه نه کوله. قاری صاحب ما ته ویلي وای چې کله یې معتاد انډیوال ولید نو تر 12 ثانیو وروسته ځي ولاړ سه، خو ما ده خبره ونه منله. هغه اوس بیرته په نشو اخته سوم او روغتون ته راغلم.
د جنګلک روغتون معالجوي مرستیال سید مهدي شاه میرزاد هم وایي چې د قاری اجمل تجربې له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کوي.
هر معتاده کې دیده جمل سروری را داخل شفاخانه ما ایر برش الگو قرار دادیم.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو دزان لپاره یو ژوندۍ مثال گرنی. موک معتادینو تا ویلی دی چی دا اجمل سروری لتجربو چخه گته واخلی. دای پرده سربیره چی پروختون که زموک فنی کارکون که دی دا روختون تخنیکی کارونه هم که دی.
کارمند فنی ما هست که کارهای تخنیکی شفاخانه را به پیش میبره.
پا افغانستان که خلق معتادینو تا دیره پس پک استرگ گوری. قاری اجمل ته هم پخوا خلکو پس پک استرگ کتل، خو اوس چې هم یې خپله نشه پریښي او هم له نورو معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په کورنۍ او ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس ته محتاجونو د حج پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې 2,500,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. د دې محتاجونو ډیره برخه د حج له عبادت څخه بې برخې دي. دا چې د محتاجونو د حج په اړه د اسلام حکم څه دی، حج له محتاجونو سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولی سي، او کورنۍ څه مسؤلیت لري چې تر حج مخکې محتاجین علاج ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي عطاالله فیضاني سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې ډیری محتاجین د حج غوندې یو مهم عبادت څخه پاته کیږي، د اسلام له نظره څومره ضایع بلل کیږي؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه فرمایي چې اسلام پنځه بناوې دي، څلیغه جملې نه اخره بنا حج البیت من استطاع الیه سبیلا. څوک چې توان دی تک دی حج ولري، پیغمبر به حج فرض ده. خو د حج فرضه کې شرط استطاعت ده. د استطاعت هم مالی ده هم بدنی ده. نو معتدین هڅه په دې پډور باندې رو دي، نو دوی خو د خپل لمونځ لاندې څه کولای، نو دوی خو حج بخې نشي کولای. دوی یا کسان چې دوی استطاعت نه لري او په دې باندې حج نه ده فرض، د حج د اداینې مناسک فقط دوه نیم ورځې ده. په دې دوه نیم ورځو کې وکړل سي د حج مناسک ادا کړي، ته دوی حج کیږي. دا خپل دوی معتاد شوي دي، دا خپل دوی لوی بدمرغي ده. نو همدغه د سې دوی هغه مریضان دي، هغه معذور خلق نه دي. سې دوی یعنی برابر کوم عوارض دوی خپل مریضان شوي، دوی په خپل لاس خپل ځان په دې غضب اخته کړی ده. نو دوی هم مجازات په دنیا کې لري، هم مجازات په آخرت کې لري.
معتادین اکثر وخت یا نشوي او یا خمار وي، په دې دواړو حالاتو کې دوی نشي کولای شي هغه مناسک د حج په سمه طریقه باندې ادا کړای شي. په دې اړه د اسلام حکم څه دی؟
مناسک د حج به هغه چا باندې فرضیږي چې هغه استطاعت ولري. دوی چې استطاعت لري او حج نه ادا کوي او خپل ځان اخته کوي په دې نشئی موادو باندې، نو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې توان د حج د کولو له هرې نگاه ولري او د حج نه کوي، نو دی له دنیا نه کمړ کیږي. نو پروا نه کوي چې دی یا يهودي مړ شي یا نصراني، یعنی په ایمان له دنیا نه نوځي. هغه څوک حج کولای شي او مناسک ترسره کولای شي، دوی او احرام تړلی وي. نو که چیرې د احرام تړلی وي او بیا ځلته د حج مناسک ترسره کوي، خامخا چې بجیدان د مناسکو کې له ده سره نشي توکې نه وي او هغه شیان نه به ځان ساتلی وي. که دغه فرصت کې چې د احرام تړي او مناسک ترسره کولای شي، د حج کیږي. اما که دی له ابتدا نه په احرام تړلو نه پوهېږي یا احرام نشي تړلی یا هغه سیمې د حرم ته نشي ورتللی، نو معلومداره دا د سد ته بیا نه حج ویل کیږي او نه هم د مناسک ترسره کړي.
حج له معتاد سره د نشي په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که څوک یو محتاط دومره سړي په ځان باندې حاکمیت پیدا کړي چې د عقل په دې جریان د مناسک او د اداینې کې د ځان وساتي، نو حج کې دعا قبليږي. دولس ځای ډیر مهم نسل ته دعا قبليږي. د دې کده دولس ځای د دعاګانې کې او عزم متین غوړه کې، نو د کولای شي د خپل اعتیاد ټول پریږدي. د حج د انسان معنویت قوی کوي او د الله پاک ته نږدې کیږي. د دې معنویت قوی کیږي کله چې معنویت د قوی سو د منکرات ټوله په شمول د اعتیاد د پریښودلی سي. او بل دا هم د دې چې وکولای سي په دې جریان د ادا د مناسکو کې حداقل یو څو ورځې ځان وساتل د اعتیاد نه، په تدریجي توګه او په مرور زمان کار کنه د دې ټولو نه بیا نو ځان ساتلی سي او له دغو نه پاکیږي. او بل هم هلته د زمزم اوبه ډیره ګټه کوي په جریان د حج کې. د زمزم اوبه چې د زمزم اوبه د دوی نه ټوله تصفیه کوي او پاکوي، خو په دین شرط چې په مدینیت وچکي.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې بالاخره د هغوی درملنه وکړي او حج کولو ته دوی وهڅوي؟
د کورنۍ مسؤلیت دا ده چې دوی د خپل د کورنۍ غړی باید دوی په تداوي کې باید زیار وباسي. که چیرې کورنۍ دا توان ولري او وس ولري، د کورنۍ خامخا باید چې دغه معتاد کس وهڅوي، تشویق کړي چې حج ته بوځي. اگر څه په ده باندې حج نه فرض، خو د کورنۍ کولای سي چې ده په تداوي کې دا د حج دغه نقش په ده باندې تثبیت کړي او له دغه فرصت نه دوی ګټه واخلي او کار واخلي، او وکولای سي چې هم هغه فریضه په ده باندې ادا کړي او هم دوی له احتیاط نه وساتي.
په دې برخه کې د دینی علماو مسؤلیت څه ده؟
ټولنه کې بعض خلک داسې اسلام وطن نه تښتي او لرې ګرځي، حال دا چې هغه یو مرض ده که څوک وایي چې به مچي د خپله لویه ګناه ده. د علماو مسؤلیت او مکلفیت هم دا ده چې د هغو په تداوي کې، د هغو په بیرته ټولنې ته په سالمه توګه تقدیمولو کې، دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او خپلې هڅې دې وکړي او کورنۍ یې تشویق دې ته چې په دغه طریقې سره د خپل معتاد دوی تداوي کړي.
د اسلام له نظره یو اسلامي حکومت، یو اسلامي نظام څه مسؤلیت لري؟
په مقابل د معتاد کې د دولت مکلفیت دا ده چې هغه تداوی دې باید هر ژر تر ژر وکړي او د هغو مدارکو نه چې له هغو ادرسونو نه دوی دا مواد ترلاسه کړي هغه لارې دی پې بندې کړي او یوغو لپاره د مجازات غوره کړي. هر هغه څوک چې د نشې توکو څخه خرڅوي حکومت که چیرې اجازه وټاکي نو نور به معتادین کم وي.
د معتادینو د حج د فریضې په اړه مو له مولوي عطاالله فیضاني سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او شپږ دولسه او شپږ دی منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ویرات اوسیدونکو سید احمد د لس کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ایران ته د مزدوري لپاره تللی و خو هلته لومړی په تاریاکو او بیا د شیشې په نشو اخته سو. سید احمد زیاتوي چې د نشې مخکې ښه کار جوړ و خو اوس له پښو لوېدلی او د نشې لګښت هم نسي پوره کولی. دا چې سید احمد ولې په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې خو بس دا وطن کې مو کار وبل که بیا زه لوړم ایران ته. په ایران کې یو بل هلک و د کورونه بینیوله او استاز و بیا به دې ویل دې ته م چې پوښتنه وکړه ته څنګه د ده به وي چې مونږ د ټول استمانی خستګي مو ختمه شي چې وی ویو هغه و چې بس مونږ یو دود وڅکول او په نشه روږدي شو. بیا به مونږ دوبۍ ته تلو په دلیارو مو پښو مزل کړله بس چې دغه لږ تریاکم به وخوړل یم به وڅکول بیا به په لیار بیخي پیدونه نه به کوم خطر احساسولو او بیخي هر کم کار ته چې ورمخته شو به مونږ سر ترسولو. دوبۍ کې بیا مې ډېر وخت تیر کړلو شپږ او کاله مې تیر کړله بیا مې هلته خوشي کړله. بیرته چې افغانستان ته راغلم دلته دا مکریونیسی کې مو کار کړلو او دلته مو چپره شوی وی څه وخت مو بیا دوکانونه وله چې دلته مو بیا په تاریاکو شروع خه کوي تاریاکو نه بیا یو انډیوال و چې ته دومره مشکل جوړوې دا ګرمي وي او دا تاریاک چې څکوې دومره ستلی چې کوې ولې دغه کپیچ نه چې واچوې د مونږ د بیروین خیل په ډر دس زر کېږي. مونږ چې کله اول دله چې دا خو رښتیا دومره زر کېږي هغه و چې زه په ډرو متعاد کړم. مخکې به و چې متعاد نه ومه هلته هر کار مې کړی شو چې متعاد شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو. کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورو دی لاس اویر کړلو ځکه چې هر سړی پیږي ته کي چې دا یو نشه یي ده او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه نو بس هیڅ به نه وو. خپله د محافظه دغه رقم ته یې کړی وه چې سلو فیصدو کې یعنی شل فیصده کار یې کړلو. ایور دوس هغه خپل پردی اټول رنه پاتې ول غام خودی ټول رنه پاتې وا فقط هغه خپل هر څه واخ منیشی ته ټول ور کړایو. زمو په مل به یو شل نفره یا دویش نفره وی دی غوت ځان ته خرچه دی ما ځان ته خرچه وا. نور دا خبره بیا نشته چې یا زه په مل ته کار وکم یا زه داسې کار وکم چې سبوی مو په آینده کې په خارو شي. بس هغه خپل نه چی غام به د سره وی او خپل ضروره غم دې سره وي چې زه دا چیرته ووایم چې ځوان زه نشه کوم یعنې لاس کولی به کېږي چې زه روین شیشې دی شون مې استعمالوله مشر مې بچی ده و تم سمې پورې مکتب ویلی ده اوس د حافظ قرآن ده یغې به ما ته ډېر وخت ویله چې لکه ته مسخط چې جوړېږي څوک که کوم مشکل وي یا د زړه کې فارق وي یا د مسخط ګردو کې یا نه کې زه د ځوان درته ختموم زه د خپل بدن عذاب یې در کوومه غړي او ته ځوان جوړ کړه او زه د ختمه شم. دا یوه ډېره جالبه خاطره ده ما دپاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت صفر وسوا اتسو دوویشت وسو پینز پنزوس او یا هم دا ازادی راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پختنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم ته په خوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې مولوی شیرجان خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي او حج ځنې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرجان ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شي زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والی دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې اشتلې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دے کٹو کے قوم رختیا درتا وے مولوی صاحب.
اللہ پاک خود جنتوں نصیب کا.
آمین. خ مولوی صاحب تو اس داسی وکا چ د کور د ټول غړو لاس اکسونه او تذکری راکا، نور ټول کاری زکو.
بس ز وتر سبا پر اکسونه او تذکری درته برابر کم، تخ فلم هشت را سره زیو کنا.
نا ز نظام ما څو جونه کړی دی، ختان د خنا مکوا. حالتا زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، خه خدمت بری وکي.
دا کو به ډیر خوشی چلته او سګلار راوخی.
ز سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چلته ورسیدی زما دیوال زنګ درته وهی. حالتا د ټول خرچ زما د دیوال په غاړه دی.
کور ودان، خدای دې ثوابونه روزی کی.
ز سبا احرامونه هم درته راوړم، حالتا ډیره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي. کله چې عمره وکړه زمان دیوال به نوې احرامونه درکی.
خیر دی اوسی.
بس نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خوا ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي. مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پېژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بې ګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بې ګناه یو. لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي. خدای را خبر دی چې موږ بې ګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان.